ساعت 9 مصاحبه اختصاصی هم خواهیم داشت با مربی تیم ملی فوتبال افغانستان در رابطه با بازی امروز. حالا با پایان این مجله خبری رسیدیم. برنامه یک ساعت دیگر رضوان مراد پیشکش میکنه. رضوان سلام استاد.
ډیر زیات مننه امید مرزمند. فوتبال لوبه د افغانستان په څو بجو پیلېږي کوریدون کوټوي چې تر سوغیت هم یو
ساعت 3 به وخت افغانستان
یعنی مازیګر په وخت تقریبا
خبرها خواهیم داشت.
افغانستان د ملي ټیم د کمه په هلو دوستانو د ساعت خبرونه زیاتره برخه ازادي رادیو مجلې ته څنګه شوې ده او تخنیکی چارې طاهر روخان پر مخ اوړي. خو پکې د افغانستان په اړه وروستي ریپورټونه هم اوریدل شي. په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه ورو چې قاسم سولم له وړاندې کوي.
لومړی هم تر دې دمه د مهم خبرونو سرخطونه. د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر وایي د افغانستان امنیتي ځواکونو په ډېر ولایتونو کې وسلوال سخت ځپلي دي. د تاجکستان سرحدي ساتونکي وایي افغان وسلوالو د سړک جوړونې هغه دوه کارکوونکي خوشي کړي چې تېره اونۍ له پولیا غاړي یرغمل سوي وه. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د پاکستان چارواکي وایي هغه ترورستان به له منځه یوسي چې د یکشنبې ورځې په ځان وژونکي چاودنه کې لاس لري. د همپوره خبرونه. د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی وایي د افغانستان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو په ډېر ولایتونو کې په روسي عملیاتو کې وسلوال سخت ځپلي دي. نوموړي په دې لړ کې په ځانګړې توګه د هلمند خانشین ولسوالۍ همدارنګه په کندوز او ننګرهار ولایتونو کې د پوځي عملیاتو یادونه وکړه او ویل دا عملیات به دوام وکړي. ښاغلی ستانکزی دا څرګندونې په کندهار کې 215 اتلق لوردو د لیدنې پر مهال کړي. په هغه خبر پاڼه کې چې د دفاع وزارت رسنۍ ته استولې راغلي چې د دفاع سرپرست وزیر په کندهار کې د دې قلوردو کارونه وارزول له سرتیرو او افسرانو سره ولیدل او د ټپیانو پوښتنه وکړه. د دفاع سرپرست وزیر په داسې حال کې کندهار ته سفر کوي چې له ګاونډي ولایتونو هلمند او روزګان څخه د مخالفو وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د سختو جګړو راپورونه ورکړل سوي دي. د روزګان د چارچینو ولسوالۍ د امنیت قمندان پرون ازادي راډیو ته وویل چې د تجهیزاتو د کمی او د مرستو د نه ورسېدو له کبله ارسوی چې څو پوستې وسلوالو طالبانو ته خوشي کړي. د تاجکستان سرحدي ساتونکي وایي افغان وسلوالو د سړک جوړونې غدوه تاجک کارکوونکي خوشي کړي دي چې تېرونې له پولیا غاړي په یو برید کې یرغمل نیول سوي وه او ځان سره افغانستان ته اړولي وه. د تاجکستان د سرحدي ساتونکو یو ویاند ویلي دا دوه کسان د تاجک پوله ساتو او یو شمېر بانفوس افغانانو په هڅو خوشي سوي دي. د دې برید مسؤلیت سیمه ییزو تاجک چارواکو د نشه یي موادو پر اغو افغان قاچاقبران واچولی چې د تېرې جمعې په ورځې په تاجکستان د چې د تیرې جمعې په ورځ په د تاجکستان په جنوبي سرحدي سیمه کې د شوراباد په نوم شارګوټي کې کړی و. تاجکستاني چارواکي ډېر کله د نشه یي موادو لاغو قاچاقچیانو سره د نښتو راپورونه ورکوي چې له افغانستان څخه وراوړي. پرون د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ لسګونو اوسېدونکو وروسته له هغې مظاهره وکړه چې دغلته یو تن د امریکایي سرتیرو په ډزو ووژل سو. وژل سوی کس درویش کلن دی چې د بګرام د هوایي اډې یو برج ته نږدې ورباندې ډزې سوي دي. د پروان یوه امنیتي چارواکي رسنۍ ته ویلي امریکایي سرتیرو دې کس ته د هوایي ډګر څلې ته د نه ورنږدې کېدو خبرداری ورکړی و او له هغې وروسته یې پرې ډزې کړي. د پروان په مرکز چاریکارو کې اعتراض کوونکو ازادي راډیو ته ویلي له افغان حکومت غواړي چې د وژل سوي په اړه له امریکایي ځواکونو سپیناوی وخوړي. د پاکستان چارواکي وایي هغه ترورستان به له منځه یوسي چې د یکشنبې ورځې په ځان وژونکي چاودنه کې لاس لري. په لاهور کې دغې چاودنې شاوخوا اویا کسه ووژل او 300 نورې ټپیان کړه. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف تېره ورځ ملت ته په خپله وینا کې ویل اجازه به ور نه کړي چې وسلوال زموږ د خلک له ژوند سره لوبې وکړي. ښاغلی شریف ویل دا د پاکستان د 200 میلیونو وګړو هوډ دی. نوموړي ویل د پاکستان پوځ به د سختریځو د پناه ځایونو پر ضد عملیات وکړي. په لاهور کې له دې حملې وروسته نواز شریف متحده ایالاتو ته خپل سفر لغوه کړ. بلجیمی څارنوالانو هغه کس خوشی کړی دی چې په بروکسل کې د تیرونۍ د خونړۍ بریدونو سره په تړاو تورن و. بلخوا په دې بریدونو کې د وژل سوو کسانو شمېره 15 تنو ته رسېدلې ده. تورن کس له بریدونو دوه ورځې وروسته نیول سوی و. خو د دوشنبې په ورځ د بلجیم د فدرالي څارنوال دفتر وویل دوی داسې کافي معلومات نه لري چې په توقیف د دې سړي ساتل پرې توجیه کړي. په عین حال کې د بلجیمي چارواکو لخوا د درې نورو نیول سوو کسانو په برخه کې په توقیف کې د ساتل کېدو امر سوی دی. د درې کسان په مرکز بروکسل کې او د دې هیواد په دوه نورو شمالي ښارونو کې د تروریستي فعالیتونو سره د تړاو په تور یو لړ عملیاتو کې نیول سوي دي. دا لا روښانه نه ده چې دا نیول سوي کسان د مارچ د 28مې نېټې د بروکسل بریدونو سره تړاو لري او که څنګه. همدارنګه د بلجیم د روغتیا وزیر د ټویټر په یو پیغام کې ویلي دی چې د بروکسل د بریدونو څلور نور ټپیانو هم روغتون کې د سختو ټپونو له کبله سا ورکړی. له دې سره په دې بریدونو کې د وژل سوو کسانو شمېره 15 تنو ته ورسېده. د روسیې د رسنیو راپورونه وایي چې د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې مشر د دې میاشتې په سر کې په مسکو کې له چارواکو سره د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د راتلونکي په اړه خبرې کړي. د روسیې د انټرفاکس او آر آی ای نوویستي خبري اجنسونو په مسکو کې د امریکا د سفارت د ویان له خولې ویلي چې جان برینن همدارنګه په سوریه کې د واقعي سیاسي انتقال په برخه کې د امریکا د حکومت پر دوامدار ملاتړ ټینګار وکړ. انټرفاکس خبري اجنس همدارنګه د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند اولیګ سرمولوتوف له خولې ویلي چې د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې مشر د روسیې د فدرالي امنیت په اداره کې لیدنې کتنې کړي، خو مسکو ته د نوموړي سفر د سوریې څخه د روسیې د ځواکونو له ایستلو سره تړاو نه لري. د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې یو ویاند رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې جان برینن رښتیا هم د مارچ په لومړۍ کې مسکو ته سفر کړی و. رویټرز د دې ویاند له خولې ویلي د دې سفر هدف دا و چې له روسي چارواکو سره په سوریه کې پر اوربند له موافقې وروسته د دې اوربند په ساتلو کې د روسیې او د اسد د رژیم د همکارۍ پر ضرورت ټینګار وکړي. او روسي خبر دا چې د آذربایجان ستري محکمه د بشري حقوقو د مشهور مدافع وکیل انتظام الیوف د بند په ونیم کلنه جزا کې تخفیف راوستي چې امکان لري لمخې له یو کال زندان تیرول وروسته نوموړی خوشی سي. د آذربایجان سرتي وبخښي د آذربایجان ستري محکمه پرون وروسته لاغې د الیوف د سزا د زندولو امر وکړ چې د نوموړي مدافع وکیلانو په دې سزا کې د تخفیف غوښتنه وکړه او ویل چې الیوف روغتیایي ستونزې لري. د 35 کلن الیف په 2014 میلادي کال کې د غیر قانوني سوداګرۍ د مالیه د نور کولو او له دندې د ناوړه استفادې په تور ونیول سو. نوموړی د 2015 میلادي کال په اپریل کې په زندان محکوم سو. انتظام الیف پرله پسې پر د لګېدلې تورونه رد کړي او ویلي دی چې دا تورونه د سیاسي انګېزو له مخې پرې لګېدلې دي. د آذربایجان حکومت د خپلو سیاسي مخالفانو او د بشري حقونو د فعالانو د ځپلو او زنداني کولو له کبله د لویدیځو هیوادونو او سازمانونو له خوا تر انتقادونو لاندې دی. دا تر دې دمه خبرونه.
ل قاسم سورمل څخه مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اوریدل. د دې خبرونه زیاتره برخه رادیو ازادي رادیو مجلې ته څنګه شوې ده، خو په سر کې پکې د افغانستان پر یو مهم ریپورت راخلو. په جرمني کې د افغانستان سفیر وایي زرګونو هغه افغانانو چې په دې روسیو کې جرمني ته رسیدلي او د ژوند شرایط پې تنګ شوي دي بیرته د ستنېدو لپاره دوی ته مراجعه کړې او د سفر اسناد ترې غوښتي دي. په دې اړه اجمل اند ریپورت برابر کړی دی.
په جرمني کې د افغانستان سفیر حمید صدیق ساتي رادیو ته ویل چې په برلین کې افغان سفارت او په منشن او بن کې د دوی کنسلګروي ته شاوخوا 1.5 زر افغان کډوالو مراجعه کړې او وطن ته د ستنېدو اسناد غوښتې دي.
تر اوسه پورې 1.5 زر افغانان دلته مراجعه کړې دي او کاغذونه د عودت د وطن لپاره اخیستي.
ښاغلی صدیق همداراز ویل په دې بیرته ستنېدونکو کډوالو کې ټولې په خپله خوښه افغانستان ته ستنېدل غواړي او هیڅ ډول فشار یا زور سره نه دي مخ. په جرمني کې افغان سفیر همدارنګه وایي افغان لوري له جرمني سره تر اوسه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه هیڅ ډول توافق نه دی کړی، خو که څوک په خپله خوښه غواړي بیرته هیواد ته ستانه شي دوی ورسره د ستنېدو د اسنادو په برابرولو کې مرسته کوي. بلخوا د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنېدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي هم ازادي رادیو ته وویل چې تر اوسه پورې له بېلابېلو هیوادونو څخه 900 کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې یوازې له جرمني پکې 125 کسان شامل دي. نوموړي ټینګار وکړ چې دا ټول افغانان په خپله خوښه ستنېږي او د هیڅ ډول فشار یا جبري ستلو مسله پکې مطرح نه ده. ښاغلی بلخي هغه اوازې هم رد کړې چې کوندې له جرمني سره دوی د کډوالو د بیرته ستنولو په برخه کې کوم پټ توافق کړی. وی ویل په 2015 او 2016 میلادي کلونو کې لاغه هیوادونو سره چې افغان کډوال ورزي د کډوالو د رسنولو په اړه هیڅ ډول پټ یا ښکاره توافق نه دی شوی، خو پر یو تفاهم لیک کار کوي چې له مخې د افغان کډوالو سره د کوربه هیوادونو چلند روښانه شي. نوموړي په دې اړه د جرمني یادونه وکړه او ویل
مذاکرات ما در رابطه با تفاهم نامه قرار است.
تکل شوه دا یو تفاهم لیک پاړه زموږ خبري اترې پایل شي. افغانستان پر دې تفاهم لیک کار کړي، خی تر پنځشنبه پوری نهایی کړي او بیا به جرمني لوري ته د غور لپاره وسپارو. که دا هوکړه لیک د دواړو خواو ترمنځ ومنل شي، پر همدې بنسټ به د کډوالو په اړه خپلو کې چلن کړو. د افغانستان د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزیر ټینګار وکړ چې دوی له هیڅ هیواد څخه په زور او جبر د افغان کډوالو له ایستلو سره موافق نه دي او دا کار به د افغان کډوالو په خپله خوښه ترسره کیږي. په عین حال کې په جرمني کې افغان سفیر حمید صدیق وایي هغه افغانان چې په خپله خوښه افغانستان ته ستنېږي، جرمني ورسره د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا آی او ایم له لارې یو لړ مرستې کوي. د مهاجرت د نړیوال سازمان یا آی او ایم د افغانستان د برخې چارواکي وایي دا سازمان د هرې هغې پروسې ملاتړ کوي چې په ترڅ کې افغانان په خپله خوښه له اروپایي یا نورو هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه شي. د دې سازمان د کابل د دفتر د اړیکو مشر نصیر احمد حیدرزی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل ستنیدونکو سره د دوی مرستې تر ډیره له هغه هیوادونو سره د توافقاتو له مخې دي چې دوی ترې راستنیږي. ښاغلی حیدرزی په دې برخه کې راستنیدونکو ته دوه ډوله مرستې یاد کړې.
دې سره دا چې موږ د سفر اسانتیا ورته برابرو، موږ د بیا میشته کېدنې په برخه کې یا د ادرام مجدد په برخه کې دوی ته مرستې وړاندې کوو، اسانتیا ورته برابرو چې په هغه کې د اشتغال مسله ده، د تعلیم و تربیه، د صحي خدماتو، د شپږ یا یو کال پورې د اقامت موضوع، چې د کور کرایه او بعض نور مسایل، او بالاخره د دوی لپاره د کاري فرصت د برابرولو په برخه کې چې دوی رښتیا هم واقعي مفهوم باندې په افغاني ټولنه کې بېرته مېشت شي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. اومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې لځوان شاعر هیواد شپون سره زموږ د همکار بارکوال میخیل مرکه اوري.
اوس په دې خوشاله یم چې خپل ځمکه مې شعر ته پیدا کړې ده.
ناول لیکوال نصیر احمد احمدی د خپل نوی ناول په باره کې راته غږیږي.
خو طبیعي خبر دغه کوچي ته په دغه غره کې بیا خصوصا دغه نجلۍ او دغه ځوان لیدل دا حیرانوونکي.
لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. پایل صفی الله ستانکزی د اونۍ په فرنګي خبرونو کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د نوې لمریز کال په لومړۍ ورځ 22 تنو نومیالیو لیکوالو، شاعرانو او د ادب او فرهنګ څیړونکو ته د دوی د خدمتونو د قدردانۍ په خاطر د علامه سید جمال الدین افغان عالی دولتي نښانونه ورکړل. په هغه غونډه کې چې 1495 کال په لومړۍ ورځ په ارګ کې جوړه شوې وه، په پیل کې پوهاند ډاکټر محمد حسین یمین د نورو په استازیتوب د ادبیاتو، ملي فرهنګ او په ځانګړي ډول د نوروز د میلې په هکله خبرې وکړې. جمهور رئیس غنی د غونډې ګډونوالو ته چې ډیری د علم، ادب او فرهنګ استادان وو، وویل تاسو د افغانستان د فرهنګ تولیدونکي یاست او په سختو شرایطو کې مو د متحرک او ملي فرهنګ د ودې او بډاینې په برخه کې ارزښتناکه خدمتونه کړي دي. د ملي فرهنګ د ودې په برخه کې ستاسو آثار، کوښښونه او رول د ملي اردو او د اقتصاد له محرکینو څخه کم نه دي. جمهور رئیس پښتو، دری او ازبکي د افغانستان درې لوی ژبې وبللې او څرګنده کړه چې زه په خپلو ټولو ژبو چې ډېره عظیمه سابقه او روښانه راتلونکي لري ویاړم. هغه ټینګار وکړ چې د افغانستان نورې سیمه ییزې ژبې هم باید په اساسي ډول وده وکړي تر څو هر فرد پوه شي چې زموږ محلي هویتونه هم زموږ د ملي هویت او فرهنګ لویه برخه ده. په تمثیل او تیاتر د برخې نومیالی هنرمند عبدالحکیم اطرافی وفات شو. ارواښاد اطرافی له نن څخه 2 اتیا کاله له مخه په هرات کې زیږیدلی و. زده کړې یې په خپل ټاټوبي کې کړې وې او څو کال یې د ښوونکي په توګه دنده ترسره کړې وه. کله چې په افغانستان کې لومړنی ټلویزیون خپرونې پیل کړې، مرحوم اطرافی تلویزیون ته د نمایشنامې لیکونکي په توګه ومنل شو. اطرافی د خپل هنري ژوند په موده کې په لسګونو ډرامې ولیکلې. ارواښاد نه یوازې دا چې د تیاتر تکړه ممثل او نمایشنامه لیکونکی و، تکړه ډایرکټر هم و او شاعري یې هم کوله. مرحوم اطرافی به په خپلو ډیرو پارچو کې د نوکار په نقش کې راڅرګندېده او دا نقش به په دومره مهارت لوباوه چې چا به دا نه احساسوله چې ګواکې د تمثیل کوي. ارواښاد عبدالحکیم اطرافی له شاوخوا 14 کلونو راهیسې په نوي زیلاند کې اوسېده او د کب د میاشتې په 9 له فاني دنیا څخه سترګې پټې کړې. روح دې ښاد وي.
اتلس کلن هیواد شپون د جنوبي وزیرستان شاعر دی. شپږ کاله له مخه یې کورنۍ په سیمه کې د پوځي عملیاتو له امله د بلوچستان کلای سیف الله سیمې ته راکړه شوې. شپون پتان د ځوانۍ کې له هنر او نوښته ډک دی، خو ډېره دردمنه شاعري کوي. دی وایي چې په وزیرستان کې جګړو او د خپلو همزولیو مرګونو دی دردمن او له چیغو ډک کړ، او دغه چیغې اوس په شعر بدلوي. زموږ همکار بارکوال میاخیل کلای سیف الله سیمې ته ورغلی، له شپون سره یې مرکه کړې. تا اورېدلو بلنه درکوم.
ګران هیواد شپونه، ستا له پېژندنې به یې را پیل کړو. دغه راته وایي چې هیواد شپون دې تخلص دی که نه؟ نوم دې هم هیواد شپون دی، او که زموږ اورېدونکو ته لومړی خپل ځان ور وپېژنې؟
ستاسې مننه کوم برګوار صاحب چې تاسې دومره وخت وویست او دومره زیار مو وویست چې ما ته راغلې. دا خو د اول مینه ده چې زه د وطن سره زیاته لرم. شاید زما ژوند هم داسې د شپون په څیر وي، او هیواد مې وطن هم دی، او خپلې ګرانې مور هیواد نوم راته ټکلی دی. او بیا مې شپون تخلص چې کوم دی، مې ځان ته خپل وټاکه. د وطن سره مې زیاته مینه وه، په دې خاطر مې دغه نوم خوښ کړ او خوږ را باندې ولګېد. زه مسعود یم، د جنوبي وزیرستان اوسېدونکی یم، او فلحال دلته جنوبي پښتونخوا ته راغلی یم چې دلته په کلی سیف الله کې ژوند کوم. او هلته یو څه حالات سخت شول، تاسو ته معلومه وي چې دا جنگونه دا کیسې خلک زیات وځپل. نو په دې خاطر زه راغلم دلته کلی سیف الله ته، او دلته اوس د کډوالۍ ژوند کوم. او خپل ژوند مې هم داسې دی چې یو داسې د مزدورۍ ژوند دی، مزدوري هم کوم.
رحمان بابا وایي دا دستور دی چې له درد زګیروی خیژي، کنې څه و د رحمان له شاعرۍ. تا وویل چې په جنوبي وزیرستان کې چې حالات خراب شول، تاسې دلته کلی سیف الله ته راکډه شوئ، نو ستا د شاعرۍ د پیلولو علت څه و؟ آیا همدغه درد و، دغه بې وطني وه، دغه بې کوري وه، که نه بل علت و چې شعر لیکلو ته مو مخه کړه؟
که ته نن سبا وګورې نو چې څومره کائنات دي په دې نړۍ کې، دا ټول زخم زخم دي، دا ټول وینې وینې دي. او یو وزیرستان هم نه دی، یو افغانستان هم نه دی، ټوله نړۍ په داسې رنځخته ده، داسې ناورین سره مخامخ ده چې زخم زخم ده. نو زه فکر کوم چې زما د شاعرۍ همدغه علت دی چې دا وطن ړنګ دی، دا وطن سوی دی، دا وطن زخم زخم دی. زه دغې زخمونه شاعر کړم، زه د وطن زخمونه شاعر کړم، زه د دې کائناتو زخمونه شاعر کړم، زه د دې کائناتو چغو شاعر کړی یم. او زه کله کله ځان داسې احساسوم چې والله چې د دومره چیغو ډک یم چې بیخي زیات، خو بس هغه اظهار دی، هغه چیغې دي چې زه یې ولیکم.
که دا راته وایي ته اوس څو کلن یې؟
زه فکر کوم چې دا ولس یا اتلس کاله شاوخوا داسې به وي.
نو په جنوبي وزیرستان کې چې کله حالات خراب شول او هلته پوځي عملیات وشول، د دې فکر کوم اوس پنځه شپږ کاله کېږي، نو هغه وخت خو به ته لا هم ماشوم یې، تر دې به هم ماشوم یې. نو دغه دردونه دې څنګه احساس کړل، او څنګه دې دا غوره وګڼله چې دا خپل دردونه د شعر په بڼه بیان کړي؟
برکوال صاحب، حالت حالات خو چې کوم ما ولیدل، خدای دې هر انسان ځینې وساتي چې حالات ونه ویني. هلته ما ډېر انسانان ولیدل، ډېر بد بد تصویرونه یې درلودل چې هغه په وینو کې خښ و، هغه په زخمونو کې خښ و. او زیات خپل د کلي ماشومان چې کوم ولته اوسېدلو سره، هغه ماشومان مې تر خاورو لاندې کړل. بس هغه ملګري به مې راته یادېدل چې کوم به وژل شوي وو په دې جنګ کې، او بیا دوی پاتې شول، زه ځینې راغلم. نو دغه یو درد مې بس په زړه کې را سره راوړ له هغې ځایه. بس دغه یو زه فکر کوم چې دغه زما د شاعرۍ او دغه زما درد.
ستا خبرې شپونه ګله ډېرې له درده ډکې دي، نو که خپله یو غزل په دې برخه کې راته ولولئ، بیا به وروسته بیا خبرې وکړو.
غزل دی ستاسو په اجازه. دا چې ژدم ورخطا ورخطا پلونه، لټوم د یوې ورکې رڼا پلونه، او په دې دښته د لیلی کاروان تیر شوی، په دې دښته د لیلی کاروان تیر شوی، په دې ځمکه کې انزور دی بالا پلونه. او ځینې وپوښته صحرا تبا د ورشه، خاورې شوي دي کښته دی زما پلونه، او دغه شګې له زخمونو نه خوږې دي، دغه شګې له زخمونو نه خوږې دي، کهکشان دی ښکلومه د چا پلونه. او لپې لپې ویرې څاڅي د غزل نه، شپون په وینو باندې ښې دي بیا پلونه
ډیر ډیر اله نو درته چې زده کړې د کړې د تعلیم د تر کومه ځای رسول
زده کړې خو مې تر اووم ټولګي پورې کړې دي او بیا زده کړو ته مې نور نیت هم کړی و خو یو ساله داسې سخت شول را باندې چې دلې راغلم او دلته ژوند لږ راته ګران شو نو بیا مې زده کړې پریښودلې مجبور شوم او دومره شو چې ژوند تیر کړو نور زده کړې رانه پاتې شولې په دې خاطر
دغه ستا شعرونو ته چې موږ ګورو د یو شاوخوا اتلس کلن ځوان نه بلکې د یو پاخه شاعر چې عمر یې کېدای شي تر څلوېښتو کلونو اوښتی د داسې یو پاخه شاعر شعرونه معلومېږي په دغه تاند ځوانۍ کې مو شاعري څنګه دومره پخه شوه شاعري مو د چا شاعري مو تر اوسه مطالعه کړې ده او په کلاس افلا سیمه کې دلته له شاعرانو لیکوالو سره ناسته ولاړه کوئ که نه
بلې دا چې زه دلې راغلم نو هلته خو دومره تجربه نه وه زما نن په شعر دومره پوهېدمه دلته چې راغلم نو بیا مې په تنقیدي ناستو کې برخه درلودله او دلته په خاصه توګه چې زه یې یادونه په ځان فرض ګڼم د عبدالقادر مجرم او امیر محمد لیکوال داسې و چې زه راغلم څنګه نو زه په شعر بیخي نه پوهېدم بیخي داسې وم چې نه بلده عمر سره که څه هم لیکل به مې خو دوی ته به مې ښودل دوی و چې ته لیکل کوه نور ته هېڅ غم مه کوه نو ما به شعرونه لیکل دوی به راته اصلاح کول دوی به زما دغه کوله بیا هغه شعرونه داسې ورو 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 دې ځای ته راورسېدمه چې اوس لږ زیاته ګزاره کوي چې زه خپل شعر خلکو ته ورسوم په دې لږ دغه شمه کني اوس هم په خپل شعر باندې باور نه لرم چې دومره ښه دی
او شاعري لږ کوې که ډېره او په څنګه وخت کې شاعري کوې ته وایي چې دلته په مزدوري اخته یې د ژوند په خواریو په مزدوریو نو شعر لیکلو ته هم وخت باسې که نه
شعر خو زه په هر وخت کې لیکم خو چې کله زیات ودردېږم ستړی شم له کاره راشم ستړی بیا د شپې ویده کېږم نو په هغې وخت کې بیا زه شعر لیکم او شاعري زیاته کوم کوشش کوم چې زیات شاعري وکړم او ښه شاعري وکړم خو چې کله ښه ودردېږم ښه ستړی شم نو بیا شعر لیکم او بیا ښه شعر زما خوښېږم که څه هم زما انتخاب ډېر سخت دی و هغه شعر بیا زما خوښ وي چې ښه ستړی شم بیا له هغې وروسته زه ښه شعر لیکلی شم
او شپونه ګله ته پوهېږې ته ماته چا راوپېژندلې د کوټې یوه نوې ادبي مجله چې خال نومېږي په دې خال کې ستا لس غزلې چاپ شوې وې له هغه وروسته په فیسبوک کې ما تا سره ملګري شو نو په فیسبوک کې خو به د لرو برو پښتني سیمو شاعران له تا سره اډ وي څه فکر کوې هلته چې کله شاعري خپروې یا د نورو شاعرانو شعرونه لولې هغه دې پر فکر او پر احساس څه اغېز کوي
د مجلې خبره تا وکړله زه چې فیسبوک ته راغلم نو ما شعرونه پورته کول په فیسبوک باندې له هغې وروسته زه یوه ورځ له مزدوري مې کوله مزدوري کې زنګ راغی زما ټلیفون ته چې پرته مې خبرې مو سره وشوې محمود ایاز ډېر وتلی نوم دی راته ویې چې زه محمود ایاز یم نو ما خو پېژنده یم خو لوستی و کتابونه مې لوستی و بیا د راته وی چې داسې یو مجله مې روانه کړې ده او په هغه کې ستا شعرونه ما انتخاب کړي دي لس غزلې ما ستا انتخاب کړي دي زه غواړم چې ستا غزلې پکې چاپ کړم زما نه یې اجازه هم غوښتله او زه یې خوشحاله ولم نو بیا زه دومره زیات خوشحاله شوم دومره زیات چې هغه وخت زما ډېر بل رقم احساس و هغه وخت کې زه دومره زیات خوشحاله شوم چې بېخي خبره مه کوه بیا یې مجله ما ته راواستوله مجله مې ولوستله و مې کتله بیا یې زما په نوم باندې ګوشه اعلان کړې وه خصوصي ګوشه چې کوم سړي ته یا ایوارډ یا ګوشه ورکوي هغه یې زما په نوم اعلان کړې وه خو زما استعداد یې نور هم لوړ کړه اوس بېخي زیات داسې شوم چې د چا خبره بېخي په سور کې شوم او لیک ته یې نور وهڅولم او فیسبوک که څه هم ګټې لري نو عمره توانونه هم لري په فیسبوک کې که څوک د ځانه مطمئن شي او هغه تر فیسبوک پورې فعال شي کنه زما د خبرې هدف دغه دی چې په فیسبوک کې زیات کسان شته دی چې هغه کتاب هم نه دی چاپ او که کتاب یې چاپ هم دی خو هغه چا لوستلی نه دی هغه کې دومره خوند نشته دی نو په کار دی چې سړی فیسبوک ته نه بلکې لیک ته توجه ورکړي دا هم نه دی چې ته لیک وکوه فیسبوک ته یې مه ورکوه په دې سړی ناکام کېږي نه خو په کار دی چې سړی ښه لیک هم وکړي او فیسبوک ته یې ورکړي او دا لایکونه کمنټونه د چې کوم نن سبا حال روان دی او دا یو فکر کوم چې دا یو خام خیالی ده نو دا یو ښه کار نه دی او دا لیکونکی وژني او دا داسې وژل دی چې بیا راژوندی کېږي هم نه که دی ډېره خواري وکړي
او درته وایي چې په اوس وخت چې ته دلته اوسېږې د شاعرانو کتابونه که هغه د شعر کتابونه وي که د نثر وي تا ته رارسېږي څنګه آیا کتابونو مطالعه ته هم وخت باسې که نه
کتابونه خو داسې دي چې دلته زموږ یو ټولنه ده هېواد ادبي یون په نوم باندې د هغې سره ناسته ولاړه او د ملګرو سره دلته مو خپل هم زیات کتابونه چاپو او شیری ټولګي چې کې میډیا قدم ملګرو په مرسته باندې لکره شینا لپیخور نه او ماترو سپوري په خپل پیسو کتاب نه دی اخیسته او د ملګرو د خدای قدر وکي دا ملګری دي چې ماته کتابونه راستوي افغانستان هم راستوي او د پېښور کراچي او داسې د دېنه کتابونه ماته راځي
په اوس حالت کې چې ستا شعر پر کوم حال دی یا سچ کوم د شعر یو څه طرز جوړ شوی دی فکر کوي چې ستا پر شاعري باندې د کوم معاصر شاعر د اوس وخت یو شاعر اخیسته او آیا په شعر کې به د پر روان وخت کې څه بدلون راسي کنه په همدې طرز به شاعري ته دوام ورکوي
دا خو فکر کوم جالب پښتنه ده ګوره شعر ډیره پسته لهجه ده ډیره خوږه لهجه ده یو اسلوب دی کنه ځمکه لري شعر نو زه ډیر وګرځېدم ډیر زیات وګرځېدم په دې ځمکه کې په دې اسلوب کې چې زه ځانته یو خپل ځمکه پیدا کړم بیا په هغه کې شعر ولیکم
دا فکر کله در سره پیدا شو چې باید د شعر لپاره خپل ځمکه او خپل سبک یا اسلوب پیدا کړم
دا په هغه وخت کې چې ما شعرونه لوستل د پیر محمد کاروان شعر به مې لوسته یا به مې د اکرم الله ګران شعر لوسته یا به د حمزه په هغه کې به ماته داسې څه د معلومې د شعر دا شعر ډېر سره بل رقم دی کنه تصویرونه یې بیل بیل درلودل هغه وروسته چې کوم تصویر دی کوم ځای ته د شعر بوځي هغه به ډېر بل رقم و که کاروان ته وګورې نو چنار کوترې داسې چینې غاټول داسې توري به یې کارول بیا به ما داسې کار کاوه چې هغه توري به مې راخیستل هغه خیال و هغه تصویرونه به مې پکې ځایول نو بیا زه په دې سوچم چې یاره دا خو د کاروان شعر دی که نه او ما به چا ته وایم ویل چې دا د کاروان شعر ته وایې بیا له هغې وروسته زه په دې ورسېدم چې یاره زه به ځانته یو بېله ځمکه ټاکمه د اسلوب کیسه راغله چې شعر یو اسلوب دی یو ځمکه ده بېله په هغه کې به ته خپل کار کوې بیا مې زیاته خواري وکړله زیاته خواري مې په دې وکړه چې زه خپل شعر ته ځمکه پیدا کړم اوس په دې خوشحاله یم چې خپل ځمکه مې شعر ته پیدا کړې ده
په دې برخه کې یو بل غزل هم راته ولولې بیا به څه خبرې وکړم
غزل دی وایي چې لمدونه مې یو وران تصویر نیولای لمدونه مې یو وران تصویر نیولای خدایا تا ته مې د ځان تصویر نیولای او دلته هر څوک تل ځمکه ویریدلی دلته هر چا د اسمان تصویر نیولای او زه یاغي تند اخیسته یم مرمه تا مې مخته د باران تصویر نیولای او بیا مرګونه په غورزنګ شول بیا حالاتو د سرو وینو د توفان تصویر نیولای او زلف ور وړه شپون د سترګو په لمن کې زخم زخم د گریوان تصویر نیولای
ډېر ښه شپونه کوله شپونه ته پوهېږه چې د پښتنو په لر او بر وطن کې کېدای سي دا وخت په زرګونو شاعران وي که زما او ستا په عمر ځوانان که ما او تا یاد کړو د هغوی شمېرم کېدای سي زرګونو ته ورسېږ خو ډېر کم دغسې شاعران دي چې هغوی د خپل شعر ته دومره جدي وي چې له خپل شعر سره خواري وکاږي او شعر یې پوخ سي یا ښه شعر سي او چې کله یې چاپ کړي او په لوستلو وارځي تا په دې دومره تانده ځوانۍ کې دومره له شعر سره مینه زیاته شوې ده چې شعر دې ډېر پوخ دی څه فکر کوي چې آیا موږ له ځوانانو سره چې هغوی شعر هم لیکي خو کم داسې ځوانان وي چې هغوی له شعر سره دومره ژوره مینه ولري چې ورته جدي سي او بیا ښه شاعري وکړي
یار دا یو زما په نظر یو واجبه پښتنه ده د دې وطن د دې ټولنې خلک چې کوم دی دا زموږ پښتنه ټولنه چې کوم ده زه خو داسې فکر کوم چې د دې هر تن شاعر وای کېدای شي زما سره په دې کې څوک اختلافات هم لري خو زه داسې وایم چې د دې ټولنې هر وګړی شاعر وای ځکه چې دا ټولنه دومره دردېدلې ده دومره
او هر درد اظهار غواړي
او درد اظهار غواړي نو په کار دی چې اوس دا چې کوم کس ته یا ځوانان دي لکه زه لکه بل اوس دې ته په کار دی چې دی بېخي داسې شي چې شعر ته بېخي توجه ورکړي نن سبا په ځوانانو شاعرانو کې بېخي دومره ښه ښه شاعران شته دی چې ډېر زیات ښه شاعران دي شعر چې کوم دی شعر یو څه که موږ تاسې وایو چې دا الهام دی خواري هم غواړي شعر داسې نه کېږي چې ته بس تا ته لفظ راغی یا ته یو الهام دی بس لیکل دی وکړل نو ته بیا بس هغه ته کښېنې چې بس دا الهام دی دا ماته راغله بس دا ټیک دی دا به خلک خوښ کړي که نه داسې هم نه ده د شعر سره به دومره خواري کوي چې د سر وینې د پښو ته لاړې شي او د پښو وینې د سر ته راشي دومره زیاته خواري به کوي چې ښه ستړی شي په شعر باندې او دا خلک او دا ځوانان چې کوم دي د چې کوم ښه شعر نه لیکي که نه یعنی د شعر سره دومره مینه نه کوي یا مینه کوي نو زه فکر کوم چې که دوی لگ خواری وکی د شیر سره لگ دوی همت وکی د خپل شیر سره مینه وکی نو دا به نور هم راپورته شي او دا خلک به نور هم ځلیږي. په دې اوس وخت کې چې کوم حال روان دی د پښتون لیکوال دا زه ښه نه وینم، خصوص د ځوانان چې کوم دی دا بس اسلوب د یو بل چا کاروي او زیاتره شاعري هم اوس داسې روانه ده که ته د کاروان شعر راواخلي بله خلک دي چې د کاروان په ځمکه شعر لیکي، که د حمزه راواخلي، که ته بل راواخلي، که ته پسرلی راواخلي، زیات خلک ما ولیدل. نو په کار دی چې سړی ځان ته یو بېله ځمکه وټکي د شعر دپاره، نو دا به ښه شاعري هم کېږي چې کله ته ځمکه ځان ته وټکي بیا تا ته هغه نوي پیغامونه نوي کیسې تا ته پکې راښکاره شي. نو که ته په د یو بل شاعر په ځمکه باندې لیکوې نو زه فکر کوم چې تر تا مخکې به هغه تکرار شوي وي، هغه کیسې چې ته یې لیکې هغه به مخکې تکرار شوي وي، یو بل چا به لوستلی وي. نو که ته هغه کتاب چاپ کړې نو هغه د په هغه لوستونکي باندې هغه تاثیر نه کوي، ځکه چې هغه خو یو بار دغه تکرار کړی وي، دغه تصویر، دغه موضوع، دغه. نو په کار دی چې سړی په یو خپله ځمکه کې شعر ولیکي، یو ښه شعر ولیکي.
او کومه پوښتنه چې ما باید په پیل کې کړې وای، په پای کې به یې وکړم چې د شاعرۍ هغه کال که راته ووایاست چې کله مو شاعري پیل کړې ده، څو کاله کېږي چې شاعري کوي، او تر اوسه پورې مو څومره شاعري کړې ده، او آیا دغه کړې شاعري چې مو د ټولګې د چاپولو نیت یې هم لرئ په راروان وخت کې؟ که نه
شاعري خو مې برکوال صاحب کړې ده، او شپږ پنځه کاله به کېږي زما د شعر چې زه په شعر لیکلو باندې بوخت یم او لیکم یې. نو په دې کې زما شاعري زیاته شاعري ده، خو زما خپل انتخاب ډېر سخت دی. خواري کومه چې ښه شعر ولیکمه او ښه شعر انتخاب کمه، او اوس چې کتاب چاپومه نو کتاب ته مې نوم انتخاب کړی دی، او دا نوم یې ځکه چې ډېر پخوا مې انتخاب کړی دی، او دا یو الهامي نوم دی چې ما ته راغلی دی، سرتورې سندرې دا به زما انشاءالله د کتاب نوم وي د شعري ټولګې. نو شاعري مې کړې ده، خو هغه د غره په سر ولاړې چې کومې غزلې دي هغه به فکر کوم لږې وي. نو کوشش به کومه چې خپل کتاب چاپ کړمه، خو لږ یې ځنډومه چې خپل ځان ترې مطمئنه کړمه، په خپل انتخاب کې بیا به یې لیکومه نقادانو ته، ټولو ته مستومه چې هغه یې وګوري، تر هغې وروسته بیا چاپ کوم. او داسې نه چاپوم لکه دا نن سبا چې کوم بعضې ملګري لګیا دي کتاب چاپ کې، په فیسبوک کې زیات زه وینمه چې پرله پسې کتابونه چاپوي، یا یې کتاب یې لیک کې څه ژوند نه وي دوی کتاب چاپ کې. فکر کوم چې کتاب ښه شی دی، خو لیک پکې مهم دی.
مننه. نو په پای کې که یوه بله غزل هم راته ولوله. نظمونه دې لیکلي دي که نه؟ او که نظم لري خو نظم راته ولوله که نه؟ یوه غزل راته.
نظمونه خو مې لیکلي دي خو فیلحال را سره نشته دی، خو غزل به در یو غزل به درته ووایم. وایي چې مات نظر مې ستا د خال په غېږ کې پروت دی، مات نظر مې ستا د خال په غېږ کې پروت دی، که غمی دی د دسمال په غېږ کې پروت دی، او خوب کې وینم چې اذان دی چا ویشتلی، خوب کې وینم چې اذان دی چا ویشتلی، زخم زخم د بلال په غېږ کې پروت دی. او ته خو ګوره تنهایی شوه سترګې سترګې، ته خو ګوره تنهایی شوه سترګې سترګې، څومره وهم د دیوال په غېږ کې پروت دی، او چې زخمونه مې د زړه انځوروی شي هغه کس زما د خیال په غېږ کې پروت دی، او څوک دی شپون دی خو بس پانی پانی توی دی، مات منګی دی د کلال په غېږ کې پروت دی.
وړاندې د ښاغلي نصیر احمد احمدي مرکه لرو چې د خپل نوي ناول زرو په باره کې راته غږیږي. اوس د لنډ حکایت د اورېدلو بلنه درکوم چې وږمه رشیدي لولي.
وم شهزاده، او نو یو وخت یو پاچا و چې شپږ ښځې لرلې، او د هرې ښځې یو زوی و. مانا دا چې پاچا شپږ زامن لرل، خو پاچا یو بل وم زوی هم درلود. د دغو شپږو زامنو او د دغه وم زوی تر منځ تفاوت په دې کې و چې دغه شپږ واړه په ماڼۍ کې زیږېدلي وو، او وم په ځنګل کې زیږېدلی او لوی شوی و. پاچا تکړه ښکاري و او د هوسۍ غوښه یې ډېره خوښېدله، البته د هغې هوسۍ چې په خپله به یې ښکار کړه. په سلطنتي دربار کې د آشپزانو کمی نه و، مګر د پاچا په کور کې دا اوس یو دود ګرځېدلی و چې د هغه خواړه دې ملکې پاخه کړي. ملکه به په نوبت سره خواړه پخول او پاچا ته دا نه و معلومه چې کومه ښځه یې تر نورو ښه دیګ کوي. یو سهار چې پاچا ښکار ته روان و، ملکو ته یې وویل، زه نن یوه هوسۍ ښکاروم، د هغې غوښه په خپلو منځو کې سره برابره وویشئ او جلا جلا یې پخه کړئ. زه غواړم پوه شم چې تر ټولو خوندور دی کومه یوه کوئ. ملکې غوښې ته منتظرې ناستې وې او پاچا په هوسۍ پسې ګرځېده، خو د خدای کړه وه، هوسۍ په ګوتو نه ورتله. غرمه شوه، ماسپښین شو او د ښکار درک لا نه و. مغرور پاچا نه غوښتل چې کور ته تش لاس ستون شي. پاچا د خپل نوکر په لاس ملکو ته پیغام واستوه چې تشویش مه لرئ، پاچا ته خیر دی، پاچا به د هوسۍ له ښکارولو وروسته کور ته ستون شي. که ښکار وځنډېده، پاچا شاید شپه هم په ځنګله کې تېره کړي. مازدیګر را نږدې کېده او پاچا چې هوسۍ لا نه وه ښکار کړې سخت ناکرار و. آس یې دومره تیز غلاوه چې د ځنګل بلې څنډې ته ووت. دی ډېر لرې راغلی و، لمر په غرغرو و، خو هوسۍ لا نه وه موندلې. مګر یو داسې څه یې ولیدل چې دلته یې بیخي تمه نه کېده. هورې یو قصر ولاړ و. پاچا ماڼۍ ته ننوت. په هومره لوی ځای کې یوازې یوه پیغله نجلۍ وه. پاچا دومره ښکلې نجلۍ په ټول عمر کې نه وه لیدلې. دې پیغلې چې یوه شهزاده وه، پاچا ته خپله کیسه تېره کړه. یوه دېو 15 کاله پخوا د دې مور و پلار او د دوی د کوچنۍ پاچاهۍ ټول اوسیدونکي وژلي وه. یوازې همدا نجلۍ یې ژوندۍ پرې ایښې وه. دېو غوښتل چې له نجلۍ سره واده وکړي، خو په دېو کوډي شوې وې. کوډي داسې وې چې د بنیادم له زوزاد سره یې تر هغو واده نه کېده چې د هغې نجلۍ چې واده ورسره کوي شرط پوره نه کړي. شهزاده یې اورېدلې وه چې په یوه ټاپو کې د سرو زرو یوه ونه ده او په دې ونه کې یو زرین مارغه اوسي چې که هر څوک یې سندره واوري بیا هیڅ وخت بېرحمي نه کوي، په ډېر مهربان کس بدلېږي. شهزاده یې له دېو وغوښتل چې دغه ونه او مرغه ورته راوړي. دېو ورته وویل چې دی خبر دی چې ونه چیرته ده، مګر ونې ته رسېدل خورا سخت دي. دېو دا هم وویل که په یوه کال کې دننه له ونې او مرغه سره راونه رسېدم، نو پوه شه چې د خپلې هڅې په وخت ختم شوی یم. وروسته بیا کولی شې له بل چا سره واده وکړې، خو که دې اولاد وشونو رنګ به یې داسې وي لکه د بیزوګانو. پاچا د نجلۍ ښکلا بېتابه کړی و. نجلۍ سلطنتي ماڼۍ ته ورسره بوتله. ملکې حیرانې دریانې شوې چې سړی په هوسۍ پسې تللی و او راغی له ښکلې ښځې سره. دوی ټولو ته د نوې ملکې په ښکلا رخه ورغله. دا رخه وار په وار زیاته شوه، ځکه له نوې ملکې سره د پاچا مینه وار په وار زیاتېدله. د دوی زړونه یوازې هغه وخت یخ شول چې نوې ملکې زوی وزیږاوه او زویه بیخي بیزوګانو ته ورته و. پاچا ډېر وشرمېده. ومه ملکه یې له بیزو ډوله زوی سره د ځنګله د هغه غاړې ماڼۍ ته واستوله. البته څو نوکران یې ورسره کړې چې د دوی خدمت وکړي. ځنګل ته نږدې یو مکتب و چې یوه لوی حکیم پکې شاګردانو ته درس ورکوه. د پاچا زامنو د همدې حکیم په مکتب کې درس وایه. بیزو ډوله شهزاده هم چې د مکتب د تلو شو، دلته راغی چې درس ولولي. هلک که څه هم بیخي د لوی بیزو بچی ته ورته و، خو حکیم جرأت ونه کړ چې په مکتب کې شامل نه کړي، ځکه دی هم شهزاده و. حکیم ډیر ژر د نوي شهزاده په راتلو خوشحاله شو، ځکه بې حده لایق و. بیزو ډوله هلک په یوه کال کې دومره څه زده کړل چې نورو شهزادګانو په لس کاله کې نه و زده کړي. شپږ واړه شهزادګان خپل کشر ورور ته سره یو لاس شول. د دوی په زړونو کې اور بل و چې کشری ورور ولې دومره ژر ژر کتابونه تماموي. دوی یوه ورځ مکتب ته اور واچوه او پلار ته یې وویل چې دا کار کشری ورور کړی دی. پاچا و واړه زامن دربار ته را وغوښتل او د درباریانو مخې ته یې په نوکرانو امر وکړ چې بیزو ډوله زوی په یوه بیړۍ کې واچوي او بیړۍ په سمندر کې خوشې کړي. د پاچا امر سمدستي عملي شو. څه موده پس حکیم دربار ته لاړ او پاچا یې پوه کړ چې مکتب کې شری نه بلکې د ده میرنیو ورونو سوځولی دی. ټولو درباریانو خواشینی وښوده چې دا خو له کشري شهزاده سره ډیره بې انصافي شوې ده. دوی د کشري شهزاده د راستنولو غوښتنه وکړه، مګر غوښتنه ډیره ناوخته وه. د هغه بیړۍ تیزو بادونو لری لری ځایونو ته رسولې وه. درباریان په قهر و او په یوه خوله یې له پاچا وغوښتل چې د نورو شهزادګانو ته باید د هغه غوندې سزا ورکړل شي. پاچا شپږ واړه شهزادګان په بیړۍ کې سپاره کړل او بیړۍ یې په اوبو کې خوشې کړه، خو دا ځل یې تجربه زیاته شوې وه. زامن یې پوه کړل چې څو ورځې پس به چې د درباریانو قهر سوړ شوی وي بیرته راستنه شي. دو خدای کړه وه، نوې بیړۍ یوه ټاپو ته ورسېده چې لږ وروسته زړې بیړۍ هم هلته پیښه وکړه. په دغه ځای کې دوه سیندونه سمندر ته لوېدل. دا د یوه سیند اوبه سرې او د بل د شیدو غوندې سپینې وې. د سیمې خلکو شهزادګانو ته وویل چې په سرې سیند کې به سفر نه کوئ، ځکه په غاړه یې یو دیو اوسي او هغه ډیر خطرناک دی. کله چې شهزادګانو په زړه بیړۍ کې کشرۍ ورور ولید، ورته ویې ویل: موږ په تا پسې راوتلي یو، څومره ښه شو چې ومو لیدلې. د سپین سیند په اوبو کې خو موږ ډیر مزل کړی دی، هیڅ د کار شی پکې نشته. ته په سره سیند کې مزل وکړه، ګوندې ښې ملغلې یا بل قیمتي شی ومومې. موږ به دلته چې څو پورې راستنېږي انتظار وکړو. کشري ورور د ورونو په خبره باور وکړ. په سره سیند کې بیړۍ روانه کړه، خو چې څنګه لسترګو پناه شو، د نورو هغه ځای پرېښود، د کور په لوري روان شول. بیزو ته ورته شهزاده په سره سیند کې روان و. چې څه لار په مخ کې لاړ، ویرونکي آوازونه یې واورېدل. ده چې ور وکتل، یو پنځه سری مار یې ولید چې له خولې یې اورونه بادېدل او د سرو زرو تر ونې تاو و. د ونې په سر کې یو زرین مارغه ناست و. ده د دې ونې او مارغه په اړه له موره خبرې اورېدلې وې. بیزو ډوله شهزاده په خپل ټول قوت د مار په څټ ور ټوپ کړل او د هغه د سرونو غوڅولو ته یې شروع وکړه. کله چې وروستی سر هم غوڅ شو، زرین مارغه سندره پیل کړه. بېحده خوږه سندره. په همدې وخت کې چې مارغه سندرې ویلې، بیزو ډوله شهزاده په خورا ښکلي زلمي بدل شو. د شاوخوا سیمو ټول اوسیدونکي د مارغه آواز ته راټول شول چې په دې خبره ځان پوه کړي چې پنځه سری مار څنګه ووژل شو. لږ وروسته د دې سیمې پاچا، ملکه او د هغوی ښایسته لور راورسېدل. پاچا اعلان وکړ چې که هر چا مار وژلی وي، لور هغه ته ورکوي. شهزاده چې اوس ښکلی زلمی و، له شهزادګۍ سره واده وکړ. پاچا نوی او زوم په یوه ښکلي بیړۍ کې لوی وچې ته روان کړل. زوم د خسر له هیواده یوازې د ونې او د مارغه ډالۍ ورسره واخیسته. البته خپله زړه بیړۍ یې هم هیره نه کړه چې په ښکلي بیړۍ پسې یې وتړي او را روانه یې کړي. د پاچا بیخي زړه ته نه لوېدل چې دا ښکلی زلمی به د ده اووم زوی وي. د زوی څېره یې بدله وه، خو آواز یې هماغه آواز و. پاچا په خپلو غوږونو شک وکړ چې حسیبه د اووم زوی د آواز ګمان ورباندې کوي، مګر آواز هماغه آواز و. زړه بیړۍ هماغه بیړۍ وه او له ده سره راغلي ګارد هم د شهزاده خبرې تاییدولې. د پاچا لومړی حکم دا و چې خپله اومه ملکه د ځنګل د څنډې له ماڼۍ را وغوښته، مګر ښځه رانغله. زوی په مور پسې ورغی. زرینه ونه د مور د کور مخې ته کېنوله. زرین مارغه د ونې په بره څانګه کې ځاله وکړه. شهزاده له مور سره پاتې شو. څرنګه چې شپږ نور شهزادګان راستانه نه شول، نو د ټولو زړه ته ولوېده چې مړه شوي دي. څه موده پس پاچا ومړ. وم شهزاده سره له مور او مېرمنې دربار ته راغلل. شهزاده په تخت کېناست او تاج یې په سر کړ، پاچا شو. خو په اونۍ کې به یو ځل ځنګل ته ته چې د زرین مارغه سندرې واوري.
په دې وروستو کې مومن خپرندویه ټولنې د تکړه ناول لیکوال نصیر احمد احمدی اتم ناول په 142 مخونو کې چاپ کړ. د دې ناول نوم زرو دی چې د دوتنې د لومړي مخ انځور یې هم ښاغلی احمدی انځور کړی. د احمدی دا او نور ناولونه ګڼ داسې تصویرونه لري چې ډیره موده د چا په ذهن کې پاته کیدای شي. نوموړی په دې نظر دی چې د ښو انځورونو د وړاندې کولو لپاره باید مختلف مکانونه په پام او دقت سره وګورو، حافظې ته یې وسپارو او له ټولو باریکیو سره یې د کلمو په مټ وړاندې کړو. له ښاغلي احمدی سره مې مرکه کړې ده، پام مو ورته راړوم. احمدی صاحب، اول خو به دوه مبارکۍ درته ووایم. یوه د سید جمال الدین افغان د نشان مبارکي درته وایم چې سږ کال د نوروز په ورځ فکر کوم تاسو ته ولسمشر درکړی دی، ډېر زیاتې مبارکي. نوی کال مو هم رښتیا مبارک. او دریم د ناول مبارکي درته وایم. په دې وروستو کې مو د زرو په نوم نوی ناول چاپ شوی.
همان صاحب، ډېره مننه تاسو ته د راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم او نوی کال مبارکي مو ورته وایم.
د دې ناول په حیثه کې یو څه راته ووایاست، چیرته پیښیږي، چیرته ختمیږي؟ جالبه ده، ما چې ولوست ځینې ځینې پوښتنې هم راسره شته دي، هغه به هم در سره شریک کړم.
د دې ناول کیسه د نورستان له ځنګلونو له غرونو پیل کیږي، بیرته غزنی ته ځي، بالاخره تر پاکستان پورې رسیږي، تر پېښور او دغو علاقو پورې، او بیا وروسته بیرته په نورستان کې ختمیږي.
احمدی صاحب، ډېر مختلف محیطونه مو ورته د مکان په حساب ورته انتخاب کړي دي. غزنی چې ده نه به وایي چې سپېره وطن ده، خو خاورې دولې په کې. بیا مو نورستان ورته انتخاب کړی ده، او دا خلک هم دي، د غزنی دي. د غزنی خلک معمولا چې سخته پیراسي دغسې لنډ ورکته کېږي، د کوټې لور ته او دغسې تر سینده. دا ځل مو د کرکټر بیخي په مخالف جهت باندې لیږلی ده. نورستان مو کله لیدلی؟
نورستان ما نه ده لیدلی، البته کونار د کونار ځنګلونه مې داسې 12 کاله مخکې هلته یوه طاقتي پروژه وه نیالګیو، نو هلته ما کار کوم. نو هغه وخت د کونار ځینې ولسوالۍ تر ډېر مخکې موږ لاړو، مثلا دیوګل په نوم باندې یوه دره ده، یوه ورځ موږ مزل وکړو، او هلته دغسې ځایونه هم ول چې په کیلومترو کیلومترو باندې په ساعتونو ساعتونو مزل، ټول به ځنګل و، ټول غرونه و، ډېرې پنډې تنې درلودې دغه ونو، او ډېر وخت به د مزل وکړو، یعنی کلی به دې نه لید. هغه ځایونه ما لیدلي دي. کله چې مې دغه ناول لیکه، تر هغه مخکې ما د نورستان په طبیعت باندې، په ځنګلونو، په خلکو باندې ډېر تحقیق و، ډېره څېړنه م وکړه، ځکه هغه دغسې یو محیط و چې ماته نوی و. حتی په دې اړه باندې تحقیق وکړو چې دغه د نورستان په ځنګلونو کې کوم حیوانات، وحشي حیوانات هلته پیدا کېږي، څه ډول ونې دي. اول مې ځان وپوهاوه، بیا مې یو څه ولیکل. نو فکر کوم چې یوازنی علت همدغه اوس دغه ځای ما انتخاب کړ ناول لپاره، چې هغه له خلکو له کلو لري، او داسې یو ځای چې ګڼ ځنګلونه ولري، غرنۍ منطقه وي، ځکه چې دغه موضوع دغسې وسې باید په همدغسې یو محیط کې راوګرځي.
یوه دلچسپي مې په ناولونو کې، تقریبا په دو نورو ناولونو کې مو همداسې یو څه شته دي. سفر یې پکې، او هغه د محیط ترکیده یې پکې. په یوه خبره درته وکړم، ناول کې مو تقریبا هغه کرکټر د دواړه چې دي، پیغله او هغه هلک، همداسې ځي سفر کوي تر راته پورې. په رڼا ناول کې هم تقریبا دغسې څرکونه شته دي، یو سفر شته ده، یا یو څوک راځي او ځي. د دې په حیسه کې مې یو څه راته ووایاست.
زه فکر کوم چې خپله په ناول کې یا په لنډه کیسه کې تصویرونه ډېر مهمه دي، او تصویر به ته څه وخت ښه تصویرونه ورکولی شي. تصویر هغه وخت ښه راځي چې مکان تغیر شي. ګوره، اوس که زه په ټولو کتابونو کې ما کتاب له غزنی سپیره وطن رښتیا به د ورسې وچکالي دا سپیره کړی ده. که یوازې د غزنی سپیره ډاګونه راواخلم، یو څو ونې راواخلم، یا یو څو سپیره غرونه راواخلم، دا په یوه یا دوه ناولونو کښې ښه راځي، نوي تصویرونه لري. خو که دوامدار سي، بیا فکر کوم چې دا به هغه د لوستونکي زړه ونیسي. کله زه ناول لیکم، نو غواړم چې نورو ځایونو نور تصویرونه هم راواخلم. فرضاً په همدغه زرو په ناول کې مخته لیکلو ما فکر وکړو چې راځه دا ځل له نورو ناولونو دغه هغه مکان، هغه ځای باید توپیر ولري. شد نورستان ځنګلونه راته ښکاره شول، تر اوسه ما په دغسې یو محیط کې باندې څه نه و لیکلي. نوي ځایونه چې یو څوک لیکي، هغه طبیعي خبره ده چې په لوستونکو باندې تصویر په زور باندې هغه ویني، او دغه یو نوی جالبیت پکې. نو ځکه دغه برخې ته یو څه پام کوم.
یو درد دی په دې ناولونو کې مو داسې یو پټ درد دی، لکه هغه لمر چې په یوه ګڼه ونه باندې ځلیږي که نه، وړانګې کله ښکاره سي کله پټې سي. په نورو ناولونو کې مو البته چې ما لوستي دي داسې دغه درد احساس کړی ده، یا د مینې جنجالونه یې یا دغه کلتور په حساب باندې چې مو خنډونه او جنجالونه لرو داسې یو څه یې. په دې ناول کې مو فکر نه کوه چې دا مو یو څه ښکاره کړي دي، هغسې ډېر پټ نه دي لکه په نورو ناولونو کې.
فکر کوم چې په دغه ناول کې مې پټ ساتل تر ډېره پورې، او ناول نه زه کوشش کوم چې مثلا دغه جوجو ناول دوه کاله مخکې چاپ شو، په دې کې هغه تراژدي برخه هم لري. خو نور ځینو ملګرو فضل ما تلیفون کړی یو څو برخې را ښودلې دي چې موږ ډېر ورته وخندلې، طنزي اړخ هم لري. نو کوشش کوم چې دواړه اړخونه هغه فکر راواخلم. بله خبره دا ده، نه پوهېږم دا به دماغ کمزوري څه به وي، زه خوشحالوونکي صحنې ډېر ښې نه شم لیکلی. تراژدي صحنو کې بیا یو څه مې لاس چلیږي، یا به دغه علت دغه په وطن کې دغه دغه دېرش پنځه دېرش څلوېښت کاله جنګونه او دغه دربدري دا طبیعي خبره ده چې په هر چا باندې تاثیر کوي، ما به نیم تاثیر کړی. تراژدي یا دغه صحنې څه د یو چا فرزند خوښنوونکې څه صحنې داسې موږ دایم ورسره مخامخ کېږو، په همدې کې ما طبیعي والی معلومېږي. او البته دا هم په دې معنی هم نه ده چې یو لیکوال باید تل مثلا خوښنوونکې لیکنې وکړي، خوښنوونکې لنډې کیسې ناول نه ولیکي. خو یوه خبره ده، ارواپوهان وایي خوشحالوونکې صحنې چې دي هغه د خلکو د ذهنه ډېر زر وځي، او هغه خلکو باندې که غواړي څه څوک بدل کړي دومره تاثیر نه لري. خو تراژدي کیسې چې دي هغه تر ډېره وخته په ذهن کې پاتې کېږي، او د انسان د بدلون لپاره د فکر د بدلون لپاره دا یو قوي اړخ، یو قوي پوینټ لري، یو قوي زاویه لري. نو شاید هماغه کیسه مې او بل خبر دا اوس خپله چې ما څه لوستې دي له پخوا راهیسې، مثلا د موږ دغه د ملي هنداره دغه نکتونه چې دي زیاتره یې ګوره خوښنوونکی پای لري، خوښنوونکی کیسې دي، خو تر اوسه هم په یاد دي. شاید ما په وړکتوب کې په نوې ځواني کې ځواني پیل کې ډېر دغسې هغه هم لوستې، مثلا دغسې ناولونه او لنډې کیسې مې هم لوستې چې هغه تنزو پکې فرزن تراژدي نه وي، خو هغه ما نه دي په یاد. خو هغه څه مې په یاد دي چې هغه تراژدي تراژدوالی اړخ یې قوي و. نو شاید دغه علت هم کېدای شي. خو زه بیا هم په دې عقیده یم چې لیکوال باید هغه موضوع ته وګوري، که کومه موضوع فرزن تراژدي کیسه کې راځي هغسې یې ولیکي، که نه یې برعکس یې باید ولیکي.
احمدی صاحب کامران چې ده د ناول هغه مرکزي کرکټر ده، دی بدی کوي او بیا پاکستان ته ځي او بیا له پاکستانه دغسې بېرته راځي نورستان ته او دلته اړی. خو د ضرورت تره بیا دی پیدا کوي په نورستان کې. اوس خو حالات شرایط داسې دي چې که په ډېر لنډ جي کې ورک سي له چانه څوک په مشکل پیدا کوي، او نورستان بیا بېخي داسې یوه نابلده سیمه هم ده د غزني د خلکو لپاره. دا صحنه به څنګه یې تاسو چې لیکله دا مو زړه ته لوېدلې وه چې داسې یو شی به اورېدونکي درسره ومني؟
دوی وار له واره چې کله د غزني نه تښتي همدغه کامران زرو وار له واره نورستان ته نه ځي، دوی پېښور ته ځي، ځکه چې د کامران یو ملګری هلته یې په هغه باندې ډېر باور لري. نو هلته دوی له مشکل سره مخ کېږي، بیا دوی باندې لار درېږي. په نورستان کې د کامران یوه ترور واده شوي، دا خلک د غزني په دې خطر چې همدغه د ترور خاوند دی هم نجار، یو وخت شپږ اوه کاله مخکې دا نورستان ته تللی، په دې خطر چې هلته ځنګلونه هم دي، لرګي هم دي، او دا تکړه نجار هم یې، هلته دا کار پیدا کوي، بیا دا خپل کور هلته راغواړي. نو دغه منطقې ما جوړ کړی ده، هلته د ترور بیا هغه د ترور کره ورځي، بیا هلته هم دوی ته مشکل پیدا کېږي. دوی بالاخره بله لار نه لري، هماغه غرونو ته پناه وروړي. نو دغه د نجلۍ تره طبیعي خبره ده، که یو څوک فرضاً یا ورک سي یا بدي وکړي موږ ستاسو په ټولنه کې، هغوی اول هغه ځای پسې غواړي چې دوی خپلوان وي. بله خبره دا ده چې دغه نجلۍ درې ترونه لري، او هغه هم داسې په منطقه کې په سیمه کې ډېر مخور کسان دي، ډېر پیسهدار دي، ده نو دوی نفر پسې اچولي زده پیدا کړي. نو داسې وار له واره یې نسي پیدا کولی، دغه دوی له تیش نه یو نیم دوه کاله اوړي، بیا دوه کاله وروسته یې هلته پیدا کوي. بیا یو بله هغه چې ما پکې راوسې ده، هلته دوی دغه زرو دغه کامران دغه ځای تللي چې هلته هېڅ کوم کلی نه وي، هېڅ څوک نه وي، یوازې هغه ازاد طبیعت یو ځنګل یو غرونه وي. نو بیا یو کوچی د مالداره یې دوی دواړه یو وخت ویني، او دغه کامران ډېر وارخطا کېږي، د نجلۍ هم وارخطا کېږي. نو بالاخره دوی هماغه ځای هم بدلوي، له هغه ځایه بل ځای ته ځي. خو طبیعي خبر دغه کوچي ته په دغسې غره کې بیا خصوصا دغسې نجلۍ او دغسې ځوان لیدل دا حیرانوونکي. نو دا کامران خپله هم په دې تشویش کې چې دغه کوچی به خامخا دغه خبره کله دی هغه اوارو ته لاړ یا آبادي ته لاړ، هلته به دا خبر نورو ته کوي. نو دغسې وار له واره دوی نسي پیدا کولی، دوی پوښتنه کوي بالاخره څو پیش ما دلته راوسي. یعنې دوی پیدا کېدا ته هغه منطقي لاره ستا په دغه ناول کې.
احمدي صاحب، تر جوجو وروسته مو په دغه ناول کې بیا یو الوتونکی طوطي هم شامل ده. څه ضرورت و د دې لپاره؟
زه چې کله یو څه لیکم هغه موضوع پیدا سي، موضوع پیدا کوم، بلکسنس موضوع باندې فکر کوم، په دې باندې هم دومره فکر کوم چې دغه موضوع په څه ډول قالب کې زه واچوم. تر نورو ناولونو نورو لنډو کیسو دا نه وایي. په دې کیسه کې دغه د کیسې دغه دغه اول کرکټر چې کامران ده، کیسه هم د نورستان د زګمونو پیل کېږي او دای باران ده، طوفان ده، د ناول پیل او د لرګي راخیستی دي او وروسته بیا ژلۍ سي او تارنده د برېښنا ده، سیل راځي، اوبه راځي او دای ورسل د دې دغه باد و باران یو څه کراریږي. د یو توتی پیدا کوي چې هغه له ځال رالوېدلی ده، هغه ژلۍ دانې هم ډېرې غټې دي او وزر یې مات ده. نو دغه کامران دوه کاله دغه ځنګله کې، نورستان ځنګله کې یوازې وو او له هېڅ چا سره هم د خبرې نه دي کړې او دا د ارواپوهنې له اړخه هم وایي دغسې یوازې کسان چې بیا له ځان سره هم دوی خبرې کوي، ونې ته هم خبرې کوي، دیوال ته هم خبرې کوي، ځکه چې څوک نه وي. بیا طبیعي خبره ده چې هغه د زړه خبره به یو چا یا یو څه ته کوي. نو بیا هغه طوطي له ده سره بلد شي یو څه وخت وروسته او دغه زروم یو وخت له طوطیانو سره ډېره مینه درلوده، دغه بانه مې ورته کړې ده. نو دی بیا دا ټوله کیسه دغه طوطي ته کوي. طوطي هم یو کرکټر ده.
احمد صاحب، کله کله مو مخکې له دې چې ناولونه چاپ سي په فیسبوک مې کله کله لوستی دي چې یوه شرحه مو یو انځور ته لیکلي، بیا م لیکلي چې دا مې انتخاب کړو، خو زه بیا هلته ګورم چې دغه انځور پای کې ستاسو خپل نوم وي. فرضاً د رڼا خو ما کتلی و چې ستاسو خپل انځورګري وه اول پشتۍ کې. همداسې د اغزن سیم د زرو د ناول هم فکر کوم چې نقاشي تاسو خپله کړې ده، نقاشي هم کوي؟
او کله کله فرضاً که دغه کتابو ته په انټرنیټ کې زه رسامیان پیدا کړم، ډېر اسانه ده او ډېر عالي رسامیان یا انځورونه یا هغه شکلونه به ورته پیدا کړم دغه د اول ټایټل لپاره. خو زه فکر کوم چې خیر ده، خپله به یې ولیکو، خراب دي خو خپل به یې کاپیرایټ به نه یې د بل چا پاک به هم تعرض نه یې کړی. د همدغه په خاطر باندې ځینو ناولونو دغه دغه رسامي هم زه خپله کوم. دغه درو څلورو کتابو ته ما خپله نقاشي کړې ده او برعکس ډیرو دغه فیسبوک اوس یوه دنیا ده نه، او د نظر د غوښتلو لپاره بهترینه وسیله ده. کله چې همدغه د وروستي ناول زرو لپاره ما دغه نقاشي وکړه، رسامي وکړه، بیا د نظر د غوښتلو لپاره هم دا له ملګرو سره، له خلکو سره فیسبوک شریکه کړه، ډیرو خوښه شوه. هماغه وسیله مې ورته انتخاب کړه. تر دې مخکې اغزن سیم زرو ناول دغه ته ما خپله نقاشي کړې وه.
ډیره زیاته مننه کور مادم.
له تاسو نه مننه وم، ډیره مننه.
زبر تپا تیار کسر شکنه.